میرسه. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشه تاسو ازادي راډیو ته غواګیست مخکې درې چې د خبرون مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو د برنامه 4 وزارت سیسی مرسیال شیر محمد تباس ستانګزی وای چې د جنود زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته د طالبان لمشر څخه غوښتل چې د افغان خزاوی جنود پر زده کړو باندې زلري کړی ځکه چې د کارته هیڅ پالمه نشته اباس ستانګزی د څرګندونی پرون د خو سولت پیو دینی مدرسې کې په وینا کې وکړي د غونډې ګډونوالو ویل چې د خزاوی جنود زده کړو او د معنی کول لپاره هیڅ دلیل او شری توجیه نشته او په زمینی ډول د باندې ز طالبانو د مشر ملایبت الله خزاده شخصي نظر و طالبانو د 2023 په اگست کې له وخت تر رسیدو وروسته لږ ټولګي پورته انجنیر لزدا کړو په تدریج معنا کړو په پیل کې ویل چې دا بندیز به موقتی وي خو په اوس په اړه چې انجنیر خوځي به تر کله بند وي اولی بندي څه نه وایي طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وای ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي د طالبانو ستره محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې یو پلاوی چې تهران ته تللی د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو له مرستیال کاظم غریب آبادی سره یې لیدلی دي په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دوړو خو د عدلي او قضایي همکاریو د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړي دي د طالبانو د ستره محکمې په خبر پاڼه کې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د دقیق وخت او شرط په اړه څه نه دی ویل شوی په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوای چې په تیرو دوو کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې حسین روسایی ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کار پرتله نږدې 43% زیاته شوې ده حسین روسایی هم درز ویل چې د افغانستان په 2023 کال کې د ایران څخه د څه باندې 3 میلیارډ او 1.3 میلیونه ډالرو واردات کړي دي هلدا چې په 2023 کال کې ایران افغانستان ته د 1 میلیارډ او 1.4 میلیونه ډالرو صادرات لرل اسرائیل ایران وکړ چې له افراطی ډلو حماس سره په غزه کې اوربند ځای وخت له 1:15 دقیقو څخه پیل شوی وو دا ځنډ د حماس لخوا د خوشی شوی یرغملو د نوملړ په تر لاسه کولو کې د ځنډ له کبله درې ساعته نه وخت پیل شو ته د ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شوی دي 15 نور ټپین شوی دي حماس د غزه د تخنیکی دلایلو پیچلو میداني شرایطو له امله بللی وو او روسي د دریو خوشی شوی اسرائیلي خزنومونه خبرې کړې دي تاکر شید چې امریکا نوې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سبا رسمه د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي ډونالد ترامپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشری دوهمه دوره پیلوي ولی چې د ولسمشری لمړی ورځی به د هغه ژمنو عملی کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړي وي د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د ډونالد ترامپ انتقالي ټیم اصل اجرایی فرمانونه چمتو کړي سو هغه د خپل دندې په لومړی ورځ لاسلیک کړي د دوی لمخې د دود لمخې منتخب ولسمشر د لوري د مراسمو پر ورځ له تعریف وروسته د سپینې ماڼۍ او فایل یا بیزوی دفتر ته ځي او د مخکې چې سپینې ماڼۍ ته په څیر مواټونه کې د رسم گذشت په مراسمو کې ګډون وکړي خپل لومړی اجرایی فرمانونه لاسلیک کوي ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شي له طالبانو د ځکه کونکو غوښتنه
ځان ټول یو نظر ووسی او یو هم هدف وټاکي ترڅو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاص کړي
له دودیزو څراغونو له هم څومره کار اخیستل کیږي
امکانات دلته کم دي د چارج دپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیفه دي چې برقي څراغونه واخلو د هغه نه استفاده
او له پاکستانه د افغانانو ویستلو د پاکستاني کاریګرو پر کاروبار اغیز کړی دی
مو غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي مو غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار
خبرونه کړتن نور پرونه حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت بارنوی 4000 مرسیل د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی تازه خوست کې وی غونډه تویل چې دوی په کومه لار چې روان دي د طبیعت خبره نه ده شریعت. نو وړي مخکې هم په دې اړه ورته څرګندونه کړې دي. په ورته وخت کې ل زده کړو به برخه یې شمیر انجونی هوای چې روان وضعیت نه هلي دي او د طالبان حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزئیات د سنولا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبه په ورځ د جنوري په 13 نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمیر کورنۍ رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې
بل ټول نړۍ له موږ سره نن همدغه مشکل باندې اخته همدغه انتقاد باندې عموم حکومت روان یو دا زموږ د طبیعت خبره نه ده شریعت.
ښاغلی ستانگزی دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي له روان وضعیته ناهیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په دې هیله یم چې طالبان ټول یو نظر ووسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوې یوې زده کوونکې بهر هم ازادي راډیو ته وویل
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر سوچ نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونکړي مونږ دا تمنو شو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي. خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو او ان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي او دوی د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړوونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطې العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغان میرمنو پر زده کړو بندیز باندې مخالفت ښودلی دی. پر همدغه موضوع مونږ سره د ښځو د حقونو فعالې اغلی روغل افغان مرکه کړي.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه د علما تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکارو په اساس منځته راغلی ده او د سوء استفاده د الهي احکامو څخه کوي. دا په جمع کې په کمال د تاسف د پروسه په دې زور 300 کال کې را روانه ده. دا حل لاره نه ده درلودلې چې دا اوسنۍ کانفرنس چې په 12 د جنوري په اسلام آباد کې دایر شو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودله. هغه ما ته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
په اغلب افغان په لاندو کې کراته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لاند وخت کې د دې اجازه ورکړي نجونو ته چې هغوی د بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي کنه.
دا مسله د نن سبا مسله نه ده. دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیت خسي. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه به چې نن دروازه خلاصه کې انساب چې د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نیسي او هغه ته توپک ورزکی وازي هغه دروازه چې بندي به تر ده. مهمه دا چې زما نظر کزو سره غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لارې په اسلامي تفکر کې باید په جمع کې د لوړو علماو په چوکاټ کې چې دغه ام دبليو ال دی او آی اس
وای سی مننه
ته باید حل
د خزو د قونو فالغلی روګل افغان چې موږ سر مرکه کړو.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په دې وروستیو کې کلونو کې چارجي څراغونه د تیلي دودیزو څراغونو پر ځای زیات کارول کیږي او د ښند په خنوي تیلي گیسون زای هم غازی گیسون نیول دي. خو د افغانستان په دریو سیمو کې خلک له هم د کورونو درو خانه کول لپاره له دودیزو څراغونو ډیر له ایلیکنونو کار اخلي. د رڼا هغه وسیله چې په خارونو کې بیا پیوش مین رستورانتونه کې د ډول پرې خوله شیدي. په دې اړه نور جزئیات د پیروزی زی پرپور کې
لاسی څراغونه، شمع او تیلي څراغونه په خو په افغانستان کې د کورونو د روښانه کول لپاره ساده او دودیز وسایل و چې خلکو به ترې ګټه اخیسته. خو د هیواد په ځینو سیمو په ځانګړې توګه په ښارونو کې له برېښنا او برقي وسایلو د خلکو له زیاتې کارونې سره دغو وسایلو خپل ځای په تدریجي توګه د تیارو رڼولو نورو پرمختللو وسایلو ته پرېښی دی. خو په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کلیو کې خلک لا هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له پخوانیو تیلي دودیزو څراغونو کار اخلي. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د درخکی کلي اوسیدونکي رحیمه وایي چې کلي کې برېښنا نه لري او اړ دي چې له ایلیکاین او کله هم له غازی گیس کار واخلي. د ازادي راډیو ته وویل
برق طرف ما اصلا وجود نداره، ما از گیس غازی
زمون خواته اصلا برېښنا نشته، موږ له غازی گیسونو یا تیلي ایلیکنونو کار اخلو.
د میدان وردګو ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي محمد قسیم هم وایي چې د کور درخانه کول لپاره ایلیکاین کاروي. د ازادي راډیو ته وویل
چې د موږ ساحه لري د امکانات د برق نشته دلته، نو د دې په خاطر باندې موږ د لیکاین نه استفاده کړو او د دې واس او تون هم نشته چې موږ برقي چراغونه واخلو چارج کړوغونه استفاده وکړو، ځکه چې امکانات دلته کم دي، د چارج لپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي چراغونه واخلو دغونه استفاده وکړو.
خو په ځینو ځایونو کې له لیکاینونو چې تیلي څراغونه دي د رڼایي لپاره نه بلکې د لرغونتوب له امله یې د ډول لپاره استفاده کیږي. احمد شاه صافی چې په ننګرهار ولایت کې د یو رستورانت خاوند دی ازادي راډیو ته وویل
لاتین چې دا منګه دا ده اثر دي، دا اثر دی او بس منګه په خپل هوټلونو کې د تاریخ چې اثر دی سړی راشي چې ولاده لاتین یا
تیلی گیسونه بیا چې دا هم مخکې د افغانستان په ښارونو کې د خلکو د کورونو درخانه کولو لپاره ډیر دود و، آیا لا هم کارول کیږي؟ د کابل ښار اوسیدونکي نازنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از امو زیاد استفاده میکرد مردم
به خواه تیلی گیسونه و چه خلکو کارول اوز بیخی و رکشه ویدی او نشته نزای گازی گیسونو نیولای چه خلکی کاروی برقونه کلوی کلا نوی ممک لهم دی گازی گیسونو کار اخلو.
در افغانستان پر دیرو لری پراتوسیمو که بیا ممکن هغه تیلی سراغونه نا استفاده هم وسی چه خلکو پخپلا جوره ول. در یادوانی در چه پخارونو که بیا در برخنا در دیری پرچاوی لعمل هغه کورنه چه اقتصادی وضعیتی خدهی لجهناتورونو چارچی سراغونو او المریزو برخنا و کار اخلی.
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو سړی باندې مشهور دی بي وزل ماشومان ته تمرسي جلبولو په موخه د غور ولایت د هریرود سیند د کنګلونو په مینس کې نمایشي حرکتونه تر سره کړی دي. نو مورین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د غور بي وزل ماشومان چې په بي وزلي کې ژوند کوي سمدستي او جدي ملاتړ ته اړتیا لري. نور چې زیات د سپګمې پر پور کې
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو په سړی مشهور دی تازه د ژمي په دې سړه هوا کې د هریرود سیند په کنګلونو کې د نمایشي حرکتونو په ترسره کولو د غور ماشومانو ته د مرستې غوښتنه کړې ده. ښاغلي فردوسی د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مرستندویه ادارو نړیوالو بنسټونو او سوداګرو وغوښتل چې دغو ماشومانو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې د غور ماشومان په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي او بیرنی ملاتړ ته اړتیا لري.
خواست و تقاضای ما از نیادهایی که امداد رسانه میکنن و از نیادهایی که در بخش
زمان گختنه له ټول و نړیوال و ملی مرستندوی ادارو سوداګر او له حکومت څخه دا ده چې د ماشومانو لاس ونیسي او هغوی ملاتړ وکړي. هغوی د هیواد راتلونکي دي تر څو زیانمن نشي.
حمایت بکنن اینا آینده کشور هستن تا اینا متضرر نشن که آینده ما متضرر نشه.
د فردوسی په خبره د غور ولایت ماشومان نه یوازې لزده کړې او روغتیایي خدماتو محروم دي، بلکې د ژمي په دې سړه هوا کې آن تودې جامې هم نه لري. په همدې حال کې د غور ولایت یو اوسیدونکی حمید الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دو ماشومان می په بازار کې کار کوي، خپل خو مایوب یم او کار نسم کولای. موږ ډیر مجبور او مستحق یو. باور وکړئ چې اوس مهال هیڅ د خوړو لپاره څه نه لرو. نن چې تیریږي سبا ته حیران یو، هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو.
نذیر احمد چې په دې ولایت کې یو کارګر ماشوم دی هم وایي
نذیر احمد دا د دوه دکان کار کوم، د ورځې دې شپتن خارا کوي، یش په باندې کور ته درې ډوډۍ وړو یادوه او پلار می لاس گاډی لري. زه اوس نشم کولای چې مکتب ویم، کورسونه ویم، تعلیم کوم، پیسې نشته.
د ریلیف ویب سایټ د راپور له مخې چې د جنوري په 13 خبر شوی د جمی له پایل سره هم مهاله د غور د اوسیدونکو وضعیت ورستر بلې خرابېږي او بشری ناورین چې له پامه غورځول شوی وی لا ډیریږي. دغه ادارې ویلي چې د پرله پسې وچکالیو له امله چې حاصلات او څاروي له منځه وړي، د دې ولایت د خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. یاد سازمان همدارنګه ویلي چې غور ولایت له 100,000 څخه ډېر نفوس لري چې په سلګونو لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي او د دوی عاید ډیری کرنیزو ځمکو پورې تړلی دي چې باران یې اوبوي. په غور ولایت کې لومړی ژمنۍ واوره له پلازمینې کابل څخه ډیره مخکې د نومبر په وروستیو کې شوې. درنې واورې وضعیت نور هم خراب کړی او اکثره وخت د لارې بندېدو له امله کورنۍ لومړنیو موادو ته لاسرسی نشي پیدا کوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 9 ولایتونو کې د شدید واورې، باران، سختو بادونو او سیلابونو د راوتلو د احتمال خبر ورکړی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته په غزه کې اوربان چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار په 3 بجو نفس چې 3 ساعته په ځنډ پیل شو. اسرائیل په دې مینځ کې پر غزې بمبار ته دوام ورکړ او ویل چې حماس له موافقې سره سم د لومړیو 3 تنو چې باید خوشي شي د نومونو لست نه دی ورسپارلی، خو حماس بیا ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت ونه کړلی شو. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځایي وخت له 11:15 څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشي شویو یرغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته نه وخت پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس د غزن د تخنیکی دلایلو پیچلو میدانی شرایطو له عمله بللی او وروسته د دریو خوششویو اسرائیلی شزون مونخ پارکل. د دې توافق لمخې د 240 ورځو په موده کې به د 3 اسرائیلی یرغملو د خوشی کېدو په بدل کې سلګونه فلسطینی بندیان د اسرائیل زندانونو څخه خوشی کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګ کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبې په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربنټینګ شي، خو د اسرائیلي اسرائیلی پوز ویان دانیل هاگاری د سهار په اتمو بجو یوې خبري ناسی ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربان نه عملی کیږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشی کړی نه دی وړاندې کړی. د اسرائیلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور له مخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکي ستونزو له امله دی. د ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرائیلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبې په ورځ د مازیګر په 4 بجې د لومړیو درو کسانو چې باید خوشي کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوي و چې درې اسرائیلي یرغمل چې ملکي ښځې دي د ماسپښین په 4 بجو خوشي کیږي او د اسرائیل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نوي زیات فلسطیني بندیان خوشي شي. د اسرائیل پوز ویان د یکشنبې په سهار ټینګار وکاو چې تر هغه وخته چې حماس د هغوی یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشي کولو توافق شوی وړاندې نکړي اسرائیل به اور بند ونکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلي تلویزیونونو د راپورونو له مخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزې هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي چې له دغې واده د افغان کډوالو نیولو او جبري ستنولو د دوی په کاروبار بد اغېز کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت غوښتل چې په بېلابېلو پلمو دي په دغې واده کې میشت افغانان نه ځوروي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا وایي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ په افغان میشتو سیمو کې په کاروبار بد اغېز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د زینو هغو د جبري ستنولو سره هم مهاله یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي د لړۍ کاروبار ته لوی تاوان رسولی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری افغانان اوس د پولیسو د نیولو له ویرې ښارونو ته نه راوځي او په ځینو بازارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ کمه شوې ده. د اسلام آباد اوسیدونکی زیشان چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري ازادي راډیو ته وویل
کافی لوګ جا رہے واپس کیونکہ یہاں پہ جو حالات بنے
ڈیرے افغانان بیرتا افغانستان او یا هم نور خارونو تر روان دي زکه دا کوم وضعیت چې دلته روان دي د زغم وړ نه دي. د خلکو عزت ته پام نه کیږي نو داسې وضعیت کې خود څوک نه پاتې کیږي. ټول د وټلو په فکر کې دي چې زه فکر کوم په پرمختیایي کارونو ډیر بد اغیز کوي. له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دې نه زوروي او سانتیا وي د ورته برابرې کړي.
د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکو حسنین چې په اسلام آباد کې د تازه سبزی او میوه دکان لري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پہلا ہمارا کاروبار بہت
د افغانانو تر روسي نیول وړاندې زمو کاروبار ډیر خو لاغ رئیس چې دوی پاکستانی پولیسو د افغانانو د نیول لړۍ تیز کړی. زمو میوه او ترکاری ډیری خرابېږي ځکه چې اخیستونکي تر ډیر هم د افغانانو پټول کې دی لړۍ زمو په کاروبار خرابات اخیز کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پیښور خار یو سیدونکو د نوم د نو خود په شرط ازادي لري ته ویل چې دوی د افغانانو پستانولو نه دی خوښ او باید د دې لړۍ مخاوني ول شي.
مونږ غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مونږ غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار وکړي او دا خبره چې افغانان پاتې شي دلته او افغانان ښه خلک دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د 2015 کال له پیل سره هم مهاله په پاکستان په ځانګړي توګه په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. د ځینو راپورونو پر بنسټ پاکستانی پولیسو د بی اسناد افغانانو سربیره ځینې هغه افغانان هم نیولي او ستانه کړي چې قانوني اسناد یې هم لرل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د جنوري په 15 ویلیو چې دغه سفارت شاجدفیر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د دفتر له مسولینو سره په کتنه کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان اتباعو د نیول کېدو او زورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد سفارت همداشان د جنوري په 6 نیټه ویلي چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې نږدې 800 افغانان نیولي چې په نیول شو کسانو کې د معتبرو اسنادو درلودونکو کسان هم شامل دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې خبرګونونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وایي چې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ پر افغان میشتو سیمو کې د خلکو په کاروبار منفي اخیست پرې خای دی. د دغه شورا مشر علیمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ د افغانانو سربیره په پاکستانی کاروباریانو هم ناوړه اغیز پرې خای او په کار د چې د پاکستان کاروباریان هم پر خپل حکومت فشار راوړي څو د افغانانو پر وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره له ځنډ پرته اقدامات وکړي. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بحران نړۍ له یاده ایستلی دی. یان انګټ شمبا د جنوري 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي پاکستان اته لک افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لري.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00@22212321.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښاري شمیر رسیدونکو وای په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالي او ډېری غنی غنې لسون سر مخ کړی دي. خود دې خرزین نور رسیدونکو بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټور بولوي چې خلکو ته اسانتي پیرا مست کړی دي. نور جزات د کرام له کرام پر راپور کې
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې خای یو شمیر کسانې د رکشو د ښار په نوم هم یاد کړی ځکه د دې خبره ل انسانانو په کې رکشاوي ډېرې ترسترګو کیږي. دا کوچنۍ ترانسپورتي وسیله خای د ډېرو کورنیو د روزي ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بې وزلي او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي سره لدی چې خار کوچنی او رکشاوې پکې له حد ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېرې بیروزګار ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ ګټي. د دې خاري اوسیدونکي زاهد الله نصری ازادي رادیو ته وویل
دې کې شک نشته دا چې خار وړکه ده او رشکي ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنۍ او کار ورسره کیږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته، او دغه ځوانان په رشکاو کې مصروف دي. تکول خبر داده شي له نشې توکو څخه لري دي خپل کار کې سار راوځي تر ما خام.
که هم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د ریکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچنی ښار کې تر 15 زره رکشاوې ګرځي. یو شمیر رکشا چلونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیروزګاری په دې ښار کې د رکشو شمیر لا پسې زیات کړو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه د ډیرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بالاخره اړ شو چې رکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پرې یو مړی نفقه برابره کړي.
بس دغه یو رشکه ما اخیستې ده، هغه هم په کښتو اخیستې ده، خپل رشکه مې نم ده، او بس مزدوري پې باندې کوو. او مزدوریان چیرته دي؟ دا چې خو ګوره چې ټول جلال آباد ښار دا د رشکو نه ډک دی، او دغلته قرارې ولاړې هغه بېخ سوارلۍ پیدا کېږي نه سار نه تر ماښامه پورې. داسې 15-16 روپۍ راټولېږي، خپله ګزاره کېږي نه، خو بس خپل ځان پې باندې چلوو، څه وکړو، بله لاره نشته.
د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا ښار 120 کیلومتره مربع مساحت لري او د وګړو اوسنی شمېر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې ښار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورتي سیستم نشته او وګړي له رکشاو ګټه اخلي چې د ځینو په باور د ښار ښکلای ګډوډه کړي او په دې ښار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبیح الله او عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د رکشاو شمیر ډیر شوی چې لامل یې ګڼه ګوڼه رامنځته شوي او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې وروستیو کې د ننګرهار ښار کې د رکشو تعداد ډیر زیات شوی او ډیر شمیر غنی غونی رامسته کړي، خلک دې ډیر ستوند سره لاس او گریوان کړي، غږیس کې کټیا رامسته کړي، مثلا اوس مریض شپخانه ته انتقالي عاجل وی نو خار کې غنه غونه وی لار بندې وی رکشي به خډې شوی
پنګره هر خار کې د رکشو غنه غونه زیاته ده او خار کوچنی ده په زیر دې چې خلکو ته سہولت برابر شي او زیاته په وخت ورسیږي نو برعکس خلک لستونز سره مخ دي
دوی وای د دغه رکشاو لامل د ژمي په موسم کې خلکو ته بلا بلی تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د رکشو د کموالي او یا هم لک تر لگا د نورو رکشو په واردولو بندیز ولګوي د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینه هم تیر کال د دوی د کورنۍ چارو وزارت په مشرۍ او پلاوی ته دند سپارلې و چې افغانستان ته د رکشاو د واردولو او په خارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یو طرح جوړاو نتیجې د کابینه غونډې ته وړاندې کړې خو په دیاړه بیا کوم څه رسنیز نشول په جلال آباد ښار کې د رکشاو د زیاتوالي او لاملې د خلکو د ستونزو غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي مولا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې و چې د ښاري نظم په هدف د رکشاو د سب پروسه پیلوي او غواړي چې ښاري رکشاوې مشخصې کړي
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو خو اوس خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجې چې تاسو ازادي راډیو ته غواګیست د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرسل شیر محمد عباس ستانځي وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجه نشته د طالبانو له مشر څخه غوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر زده کړو بندیزونه لري کړی ځکه چې د کار ته هیڅ پلمه نشته عباس ستانځي د څرګندونې پرون د خصوصیت په ودینی مدرسې کې په وینا کې وکړي د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د ښځو نجونو د زده کړو د مانکول لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجه نشته او په زمینی ډول د بندیز طالبانو د مشر ملاهی بتله اخوزاده شخصي نظر وبله طالبانو د 2020 کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته لښپګم ټولګي پورته انجونې رزده کړو په تدریج منه کړې او په پیل کې ویل چې د بندیز په موقتی وی خو اوس په دې اړه چې د انجونو خوځې به تر کله بندي یوالې بندي څه نه وای د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وای ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي د طالبانو ستره محکمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې و پلاوی چې تهران ته تللی د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو له مرسیال کاظم غریب آبادی سره لیدلې دي په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دوړو خو د عدلي او قضایي همکاري د پیورتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړي دي ورسته خبرم دا چې ټاکل شوی د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا رسمن د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي ډونالډ ټرمپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشری دوهم دوره پیلوي ویلي چې د ولسمشری لمړی ورځی به د غوښمنو عملی کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړي وي د امریکا رسنی راپور ورکړي چې د ډونالډ ټرمپ انتقالي ټیم سل اجرایی فرمانونه چمتو کړي سو هغه د خپل دندې په لمړی ورځ سل اصلي کړي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام سمور سلین ارسلایم او د زهرو کاروان د خبرونې ته مو هرکلی کوم په دې خبرونه کې ووري چې طالبان دا کوي چې سکالې لنشي مواد سره په مبارزه کې 1 میلیارد افغانۍ لګولي خو بزګران شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې
طالبان هم سره هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې هیڅ خو مې نه دی را کړې هیڅ شی مشته نه دی را کړې
لیو ارواپو مخکتل چې ولی موتاد د ټولنې دروغ انسان په پرتله ډیر د ډار احساس کوي
کله چې انسان شیشه مسافوی او موتاد شي نو دا شته غیبی
اوازونه اوري رحیم الله براته کیسه وکړي چې ولی موتاد شو او لمړی نشاله څه پایل کړه
ما چرس استعمالول یو کال مخکې به دا شیشه بدبخت عمل هم یو دوه میاشتې مې وسکو
اکبر غوړي چې په لوی لاس خپل د اکا زوی په نشئی مواد موتاد کړي دا چې څنګه اولی اصل کیسه به په یو ډرامه کې وورو
زه کوم بابا مال پوندر خیر ولی چې پاتې کمال شو که پختم شي ماته به څنګه ټنه ورسیږي
ګټه خامہ خادر رسیږي
لومړی په افغانستان کې لنشي مواد سره د مبارزه یو مطلب تورزو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په یو کال کې لنشي مفادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېرې پیسې لګولې دي. لبلې خوا بزګران شکایت کوي چې نږدې 3 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې دوی ته د کوکنارو مناسب بدیل او اقتصادي مرستو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو او نورو کښتونو وخت را رسېدلی او د طالبانو حکومت بیا هم د پخوا په ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان شمسي کال کې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګولې دي. دا ډول د کورنیو چارو وزارت د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې همکاري نه کولو ته هم ګوته نیسي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي له دوی سره د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه وسوه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله په عملي ډول دا مرسته نه ده سوې.
ژمنې سوی دي، ویل کېږي مجالسو کې یادونه کېږي او دوی هم تعهد کوي چې موږ به همکاري وکړو. تر ننه پورې اسلامي امارت د دغې پدیدې سره په مبارزه کې یوازې او یوازې پاتې سوی دي. تیر کال کې موږ د 1 میلیارد نه زیات مصارف په دې برخه کې کېږي، نور بدیل معیشت کې هیڅ برخه کې دوی همکاري نه ده کړې.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا 1 میلیارد افغانۍ د قانونو له عایدو څخه ترلاسه کړې وې، خو دا خبره نه کوي چې دا پیسې له کومو قانونو څخه ترلاسه کړې، کوم قانون یې خرڅ کړي او چیرې خرڅ کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې همکاري نه کولو ته ګوته نیسي چې د ملګرو ملتونو د لارې د امریکا متحده ایالتونو او جاپان د مرستو د دوام تر څنګ یوازې 6 کال اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره د 30 میلیونه یورو ډېره مرسته وکړه. مرستندوی هیوادونه ادعا کوي چې دا مرستې د مرستندوی بنسټونو د لارې په مستقیم ډول بزګرو ته رسیږي، ځکه چې د طالبانو حکومت له حقدارو او بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې شفاف میکانیزم نه دی جوړ کړی. د روزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې که څه هم په وروستیو 2 کالو کې په خپل مځکه کې کوکنار نه دي کرلي، خو د دې کار په بدل کې مرسته نه ده ورسره سوې.
ما رانی ویلو ګونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ درسره وبسم د خوراک ولاقي چې ما ته ګونی په 15500 راقي یا په 15300 راقي ان غشتنه دغه ده چې مشته دی شی را مقرر کړي نو شی دی راکه مشته. طالبانو ما سر ایس مرسته وزبانه نه ده کړی، ایس خو مې نه دی راکړي، ایس شی مشته نه دی راکړي.
لنشی موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسی په خوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې په افغانستان کې بیوزګي ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کولو د لارې بزګرو ته ډېر زیان اوښتی او مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډېر غریب شوي دي. د قاران چې دي هغه خو مخکې غریب وو، خو اوس ډېر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت د متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حاکم په دې توانېږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې یوه ډله جوړه او په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې ډله کې بهرني ډیپلوماټان او د بهرنۍ بنسټونو استازي شامل دي. د دې ډلې جوړولو هدف دا شول سوی چې د بزګرو لپاره به د کوکنارو بدیل او اقتصادي مرستې چمتو کوي. که څه هم د دې ډلې له جوړېدو څخه 2 میاشتې تیرې سوي، خو تر دې مهاله پایله رسنیو سره نه ده شریکه سوې.
له نشایي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو د لګښت په اړه د طالبانو حکومت ادعا په داسې حال کې ده چې یو ډیر شمیر معتادینو او د هغوی کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د معتادینو د ساتنې په مرکزونو کې د بستري کېدو په مهال کافي خواړه نه ورسېدل او د نشایي موادو د پریښودو لپاره هم معتادینو ته کافي درمل نه ورکول کېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
کوم مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمونګه پوچ کړو، اپونه دمونګه خراب کړو.
تیمور او کلار دواله
په نشو روی دی ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورکوي درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس هم له احتیاط سره تړلې وستونځه هر وپوهن وای چې په انسانانو کې د خطرونو پر وړاندې ویره فطری ده. خو د نشې مواد او استعمال په تیر بیا خیخه په معتادینو کې دومره بې ځای ویره پیدا کوي چې معتاد کله کله ل خپل سیوري هم ډاریږي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر ډاریږي، کوم ډول نشې مواد په معتادینو کې تر حد زیات د ډار لامل کیږي، بې ځای ویره خپل پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي، او پر روغو شوی معتادینو کې د ویرې لری کولو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه زموږ همکار له ارواپو متیولا وزیری سره مرکه کړي. ښاغلی وزیری په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د ویرې په اړه معلومات ورکوي.
ویره اولین احساس دی چې شروع عصبی سیستم څخه دی. همدا ویره په انسانانو کې بعد هیجانات رامنځته کوي او غریزه د انسان د پیدایښت سره سم پیدا کیږي. کله چې انسان له خطر او یا هم له ګواښ سره مخامخ کیږي، هماغه وخت کې ویره انسان کې پیدا کیږي. که انسان ویره حس نه کوي، نشي کولی د خطرونو مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړي. ویره هره څه چې انسان د جسمي او عاطفي خطرونو مقابل کې حس کوي. ځینې ارواپوهان په دې نظر دي چې ویره فطري او طبیعي ده چې انسان د ژوند سره تړلې ده. په ځینې انسانانو کې ویره ځکه زیاته وي چې مور او پلار یې خپل ماشومان په ماشومتوب کې یېروي. هماغه ماشومتوب د ویرې تاثیرات یې تل ورسره وي، او چې لویان هم شي دوی به ډارېږي. او که چیرې ښوونکي، ګاونډیان، پلار او مور مشران خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې جرأت ورکړي، هغوی چې ستر شي هېڅ به نه ویرېږي، او یا هم که ویرېږي ویره به یې ډېره کمه وي.
ولې معتادین تر نورو خلکو ډېر ډارېږي؟
هر کسان چې مخدره مواد استعمالوي حتمی او لازمی ده چې انسان روان ته زیان رسوي. کله چې مغز انسان ضرر وویني، نو په انسان کې اختلال پیدا کوي، او خپل ویره یو ډول اختلال دی چې د ویر اختلال لرونکي انسانان به تل ژوند په ویره کې کوي. همدا ویره به دوی ته یو ډول عادت شوي چې ټول ژوند خپل په ویره او دودلګي کې تیروي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب او ځینې نور نشه یي مواد ډار ختموي، د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
د الکول او شراب مصرف په انسانانو کې رواني ستونزې پیدا کوي، او له هغې جملې څخه خلقي اختلالات، شخصیتي اختلالات او په ځینې انسانانو کې د ځانوژنې عوامل هم کیدای شي. کله چې انسان په لومړي کې مواد مخدر مصرفوي، نو د مصرف پر مهال ویره ورڅخه کموي، ځکه چې نشه یي حالت سره مخامخ کیږي. چې د خماري حالت پر راشي، نو ویره پکې زیاته شي. کله چې انسان شیشه مصرفوي او معتاد شي، نو دا شخص به غیبي اوازونه اوري. کله چې په لاره ځي، نو دا به فکر کوي چې زه د چا لخوا تعقیب کیږم.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې د ډار لامل ګرځي؟
هر ډول استعمال د مواد مخدر په انسانانو کې ویره پیدا کوي، بل خصوص شیشه چې جسمی او ذهنی ضررونه له ځان سره لري. تنها د ویرې عامل نه، بلکې په انسانانو کې اختلالونه هم پیدا کوي چې مجموعه د سو اختلال په یو شخص کې به په مزمن یا دوامداره مرض باندې تبدیلیږي. د شیشې مصرف انسان ته ډیره ویره پیدا کوي.
ویره خپل پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، همدا شخص د کورنۍ مشر وي او یا هم د کورنۍ یو غړی وي. نشه د کورنۍ چارو باندې منفي اغېز لري، له تصمیم څخه شروع تر تعلیم پورې. یو سالم شخص چې اجتماع کې څومره زیار او کوشش باسي، معتاد شخص وروسته له روږدیدو نه غواړي په اجتماع کې اجتماعي شخصیت پیدا کړي، نو له سالم شخص څخه باید څو برابره زیات کوشش او زیار وکړي تر څو خپل ګاونډیانو او اجتماع ته وښيي چې زه معتاد وم او فعلا اوس صحتمند یم، تر څو اجتماع په دغه شخص باندې باور وکړي.
کله چې یو څوک نشه خوشی کړي، آیا ویره یا ډار یې ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کله چې یو انسان د مخدره موادو مصرف څخه جوړ شي، نو د دغه موادو تاثیر د ده په روان باندې پاتې کیږي. دغه شخص چې کله له روغتون څخه رخصتیږي، د مخدره موادو مصرف د ده په روان باندې تاثیر پاتې کیږي. نو اړینه دا ده او ضروري دا ده چې دغه حتمن شوی ناروغ چې له روغتون څخه بهر رخصتیږي د خپل کانسولر یا روانشناس سره په ارتباط کې اوسیږي. کله چې په اجتماع کې په دغه شخص باندې وسواس د مواد مخدر، مصرف د مواد مخدر وسواس ورته پیدا کیږي، خپل روانشناس سره به په تماس کیږي تر څو د هغه مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا کړي. او د مخدره موادو ناروغان چې کله له روغتونونو نه صحتمند ده رخصتیږي، دا افراد و اشخاص تر تداوی لاندې باید اوسیږي، کیدای شي په هر مرحله کې دی لفظ کی یا لفظ کی.
اوکی درنو اوریدونکو، د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه د انسان د بدن د نورو غړو په پرتله تر ټولو ډیر د اعصابو سیستم او روان اغیزمنوي. لامدې عمل معتاد ته ناوړه فکرونه پیدا کیږي او دا فکرونه د ویرې لامل کیږي چې وروسته بیا هم معتاد او هم د کورنۍ غړي لګڼو ستونزو سره مخ کیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دو څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
خبرونه په دې برخه کې زو او د رحیم الله د ژوند کیسه اورو. د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم الله تر نشه مخ کې جلبي کوله، پسونه او غواګانې به خرڅولې او په ورځ کې به 2-3000 افغانۍ ګټلې. کله چې موتاد شو سرمایه لاس ووته او مزدوري پیل کړه. رحیم الله چې اوس په یو روغتون کې بسترې دي زیاتوي چې پلاری د کلی ملک او د ښه اعتبار خاوند وو، خو د ده د نشې له امله خلکو په بد سترګ ورته کتل او د پوړري پلار به بالا. د چې رحیم الله لومړی نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار سره د زړه خواله کړی دی.
جلاب پلار می او هغه وفات شو، الله دی و هغه موږ ته دا کې صبر افات موږ تلور نه است الحمدلله. او تلور ور مال جلافیم کوله، لکه چیلیانو مثال میګو وری دغه ماخ سم ملو کې خرڅولم. یو ملو کې بم واخست له عمل ته کوم یو خرڅ کو کوم هغه نور بم گاڑی کې بار بل ملو ته بم ورځ بس ملو به کړی دی دلو د سی وجه هفته کې موږ 15 ورځې ملو کې بم د سی ورځ براغله چې موږ باغه کریب مثال موږ د جب نو د سی ورځ براغله چې ورځ کې موږ 15 شپک در راولل 2003 زره یو نیم زر وځدغه سبم کور ته راولل. ما چر سیستم الاول خامخا نشې توګ انسان باندې ډیر هغه راولي بوج راولي مغز کمزوري کوي. او د سیو چې یو کال مخکې به دا شیشه بدبخت عمل هم یو دوه میاشتې مې وسکو، خو بیا دغه شیشه سره د ما مغز ټکر غونې چې هغه کو بخي اعصاب او تکلیف راته پیدا کړو. بیا جلال آباد کې ډاکټر صاحب ناصری د صدامې متخصص د اعصاب هغه بیا هغه نم یو څو نقصې د وی واغسله، نو هغه راته وویل چې ته چې شیشه سکې بس دوا ستاب زمون کار نه کوي. تقریبا 4-5 کال به کیږي کوم او شیشه مې دوه میاشتې وسکله. هغه دوه میاشتې کې ماته اعصاب او تکلیف پیدا کړ، نو خدای شاید چې ورونو مې ربن بوج هغه واچ ورونو خدای شته یو څو پیری بیوم وهلم رانه بیلم خو خیر. نو هغه وخت ماته غوسه و غرات لچ ولې دی ورونو سم ربن بیل روټ ماته څنګه د سیاغه کی خورو سرو سچ ما خپل اعصاب هغه ته وکتل. خلک برات ویل یو نه چې اره برات ویل ستنه چې جوړ شو مغز اوس کار پیخه څنګه څنګه. نو ما هغه وک ځان سره احساس وکړ پختہ کې دی جلافی کی آگو اگر کم اچر سم آگو وقت اسکل خو خیر اچر سبری میں آگم کم ہو مصرف میں کم ہو او دون آگم اقتصاد نیم زبلی نو ما چکل داگا شیشہ ما شروع کل اگر دیر میں دس دو میچ دیم اسکل خود دو میچ تو کزما تکلیف میں پیدا کی دماغ سپوش ہوئی نو آگا تکلیف کی تقریبا دس یو چیو لکی نیم لکھ روپی ما پا خپل زام بانی وہ لگا بولے کرکتیا تو ہم یوازی کٹے نا چی بیخی غرون و کور والا سے میرا بانا والو والو بچی می دیہا ہوئی یوزوی میں دے پا داگا وقت کی جزا جمواریم را وستل ما کنا نو آگا زوی میں دس یو چی شپک کلو دے نو آگا ما تا با چو پیری دس یو ویلی کنا آگا وقت کی دس یو چلور کلو ما تا با ویلی پلارا تا با تا شیشت سو وقت پیری دے کنا دستا مغزی خراب کلو او نورون با سر روان او نورون چی با پینزه سو گرلی دس وقت با آگا ما با دوزر گرلی نو کاروبار میں کٹے آگا و چی کلد دغه ستونز سره مو یا میلو ته بنتل مډون نبر اته ویل شي راځه کړه چې زو نا وخت دی ما ورته تاسو زیز درځم او زما بزلنه کې د جزلا شملې ته خپل کاروبار اول دغه نسوار خو دی عمل خلق وای غنا چې ډیر دی عمل دغه دیم خو دی وای چې دا د زنی اول پلګې ده چاول پلګې به افکا کې خو د دویم پلګې ته خو بخا مخه هغه کې کنه نو همدغه نسوار نیولې ته تاریا کوبرینو د شراب پورې الله دې ګور د بوټه او دغه ورته ختم کی زما پلار الحمدلله د کلی ملک په حساب کې شر نه بزان ساتو اوس هم خلک الحمدلله صفات کې الله دې وکړي سره د ټولو مسلمانانو مړو خو هغه پلار می ډیرو خلک به دسی ویلم چې د پلانې وګوره او زی وګوره اوس چر صلاح خان دی او پلانې زبستانې دی پوه شو ترخه خاطر هم دا چې یو عزت والا پلار ولی د یو زوی لاس هغه شي بدیا شي همداسې ورو ورو دسی سے میرا بانا کورانی نور تر تربور نو عزیز تربور کچو دکمن یاغه خود بهم خوشحالی کی وای خوش شو جدی سیغه شو او چې څوک دوستی هغه د باندې ډیر اندازې نه خو خفگی کما هغه نه کولای نه شي توګی نه استعمال ولې نو نورونه مې الحمدلله وسم شکر دیار یو کس د گزارې ول سرمه وغه لري او ما باندې ولاد سی وخم راغله چې ولا چې سره د اهل حیال مې نهار شپه دی راکړه ده
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د ازادۍ رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو له لنډو څپو 19 او 15 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنیو 12 شپږ نوي څپو واوري. د خبرونه په وروستیو شیبو کې زو او په زړه پورې ډرام اورو. په ډرامه کې اورو چې اکبر یو موتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډر وخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډر وخته کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې سره واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تا با جوڑه شی
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وای تا ده خپل کار کوا که ده پریان دیوالان دیر اول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم آقا خو همستان دیوال ده
او رشته هم کمال می خو خوگ اندیوال ده
نو چه کمال ده خوگ اندیوال ده اغا تا ولی ده پودر رو سات نکوی
اغا تمیم چو زل سات کرده ده خو نی منی
سامور پس شلاش آخر بیو منی
چه کام بابا مال پودر رو خیر ولید چه پات کمال شو که پاختم شی ما تا بایس گتر رو رسیگی
گتر خام خادر رسیگی
چه گتر رو رسیگی پیسی برا کی که پودر
که کمال پودر و پیسی ندر کوی زی در کم
نو تا پو خام ولی پیسی و پودر نرا کول
نو تا کل را نگوختیو
خیر خیر روز بایدن نو غالم
خسامه ده بس تر دی وروس تر دی پودر پا ماش فل دیوی میاشتی پودر دی میاشتی پا سر که لما وغاره نور چو وای
خدا خو پودر شول پیسی سمر را کمی
زتو وای سمر پیسی در کم
50,000 افغانی غارم
بیخی سامه ده دا دی 50,000 افغانی هم دا وست وخلا پاتی پیسی بودی وروس تر در کم
بس سامه ده دا سیمه گرنه چه کمالی وفت وروس تر دی پودر و عملی شو نور چو وای
گوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډری کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو
بیرم او زایې سو کم نه خبرېږي
سلیم زایم
آ دې سوای
دا چای خو در واخلم
سم از آزاد زرغلم
خوری میلمانه غواره ولی نگوارو خدای دیر اولا رازا رازا
خور دست پای دیدر ونیسه چون می نداری
رازا نگه داری چه غورکسا
سلام علیکم
سلام علیکم خوری خیر رخلی سنگه یه جوره یه
شکر ستا چال دی شجوره
رزا رزا ما داریگه رزا دلتکی
نه نه نکشه نه ما نه دیوی خبری لپاره رغلیم
دی کمی خبری لپاره
پرونز مازوی اکبر زمش پا کور که میل مکریو
خا خا
ما چای ورولی چه دا دوی خبری مواوری دلی
خانو چی سر ویل
اکبر زمازوی سلیم تولی چه کمال پا پودور اختا که زبا دا تا پودر او پینزوزر افغانی درکم
توبه خدایا دا چه اورم
خوری زخو موریم دا اولاد درد میلی دلی دی نوارم چه تازوی هم دا سلیم گونی پودریسی
خانو ستازوی چه ورطا ویل
زمازوی خو پودری دی ویل سمده
کمال زویا
آموره چه وای؟
تا دل تراسه
دادای درخلاب
تو گوشت زویا چه شاگول ترور دی چه وایی؟
بس موره دو شاگول ترور خبری می طوله واوری دی زبل اکبر سر جورتم بس هم دا اوس ورزم
والکه زمان خبر خواب را
خبری هم ریدلو تا یه ضرورت نشتا زم دا اوس لکبر سر جوره گم
اکبره تو ما تا دا وایا چه تا رختیا سلیم حسوله چه کمال پا هیرویو نخته کی؟
قماندان سیب کمال پا ما نا حق تور پوری کرده ده ما دا کار نده کرده
کمالا؟
بله قماندان سیب
اکبر خواهی چه کمال پا ما نا حق تور پوری کرده ده تسوائی؟
قماندان سیب زپا ده بارا که ثبوتو نلارم ما دا سلیم دو مور آواز ثبت کرده ده که مور راو غواړی هغه هم منی
خا اکبره اوس رختیار ته وای او که سلیم راو غواړم د مور سبسوی خبره خو تیارې لرو
او کماندان سه ما خوشی که ما ټوکی کولی
خا ټوکی د کولی ها ټوکی داسی رختیار ته وای په دې کار کې د ادب سو
کماندان سه کمال خود ما د کاکا زوی دی زبه ول داسی کار کوم درته مې ول چې ټوکی مې کولی
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مکوا مونږ د دې خبرې ثبوت لرو سما خبره وکا چې دا کار دی ولې کاو
قماندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاو
ها ترا ته وایه
زه یوازې یو مور لرم او بس د غختل چې زه پودری شم او جایداد مې د ته میراث پاتې شي کنه پختنه زه نه وکي چې بل مې څه بد ورسره کړی دی
اکبره کمال اختیار وای
ولانو څه وایم قماندان صاحب
بل خبره نشته
ګور اکبره سزا به خامخ ویني خو کله پولیسو سره مرسته وکي او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل
ما ونه ویل قماندان صاحب
یعنی تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي
و صاحب دغه مې مطلب و
بس پوه شوم ستا اقرار مې ثبت که ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې افسوس دی ستا پر حال
رنو اوریدونکو دا اول ازادۍ رادیو څخه د یونی د زهرو کاروان د خبرونې مطلب چې تاسو ته وړاندې شول زه او همکاران می تربلې اونۍ او یوې بلې خبرونې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو خو وخت
د زهرو کاروان
Thank you.
یار دیدن چپک نوی یار دیدن چپک نوی کده سم سورو گل باغ سبر رما دور سترگه دور سترگه زمایا دیگی زړګي صبروم کله صبرېږي دا تور سترګې دا تور سترګې زما دیږي کہ اسے